آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي رادیو خبرونې پای ته ورسېدې. د دې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونې پیل شوې. د خبرونې په پیل کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
جمهور رئیس اشرف غنی په دې هفته کې استرالیا ته سفر کوي. د ترامپ ادارې په ماسکاو باندې انتقادونه زیات کړي دي. د سوریې د حکومت لسګونه مخالف وسلوال او کورنۍ د سوریې د مرکزی ښار هومس نه ووتلې او په سوربیا کې کوم شپږ اشاریه و میلیونه خلک د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې برخه اخلي.
درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ دا رپورټ هم اوریدلی سي چې د امریکا د دفاع وزیر ویلي چې هیواد یې د ماسکو او طالبانو د اړیکو په باب اندیشنه لري. خو اوس به پر خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. جمهور رئیس اشرف غنی په دې هفته کې استرالیا ته سفر کوي. جمهور رئیس اشرف غنی د استرالیا د صدر اعظم ملکم چنبل پر رسمي بلنه د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو همکاریو د خبرو لپاره په روانه هفته کې کانبرا ته ځي. په استرالیا کې د افغانستان د سفارت خبرپاڼې ویلي دي چې جمهور رئیس غنی د سفر هدف دا دی چې د استرالیا سره د سوداګرۍ، قانونو، عالي زده کړو، کرنې او پانګې اچونې په چارو کې په دوه اړخیزو همکاریو وغږیږي چې دغه همکاري پراختیا ومومي. جمهور رئیس اشرف غنی به سنگاپور او اندونیزیا ته هم په رسمي سفر ولاړ شي. نرگس نهان وایي د افغانستان له قانونو نه د افغان حکومت نه دښمنان ډیره ګټه اخلي. د کانو او پټرولیمو د وزارت سرپرست نرگس نهان وایي چې د دې په ځای چې د افغانستان د قانونو نه دغه هیواد د ثبات لپاره کار واخیستل شي، د بې ثباتۍ لپاره ورنه کار اخیستل کیږي. د کانو او پټرولیمو د وزارت سرپرست ویلي دي چې د افغانستان قانونه د سیمې له ګواښونو سره مخ دي. ټاکل شوی ده چې د کانونو او پټرولیمو د وزارت سرپرست نرگس نهان ډیر زر د باور د رایې اخیستو لپاره ولسی جرګې ته معرفي شي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو خبريږي. د ترامپ ادارې د جمعې په ورځ په ماسکاو سخت انتقادونه کړي دي. د ترامپ دوه لوړ رتبه چارواکو د اوکراین سره د روسیې چلند غندلی او وایي په روسیې باندې دي د امریکا بندیزونه ادامه ولري. د امریکا خارجه وزیر ریک ټیلرسن په برسلز کې د ناټو د وزیرانو په غونډه کې په خپلې لومړنۍ وینا کې وویل چې روسیې په اوکراین یرغل کړی دی او وی ویل په سیمه کې د تشدد او غیر تشدد آمیزه اعمالو له امله د روسیې د مخنیوي دپاره د ناټو اتحاد ډیر مهم دی. ریک ټیلرسن همدغه راز ویلی دي چې په ماسکاو باندې به د امریکا بندیزونه تر هغې پورې ادامه ولري چې د خپلو هغو اقداماتو نه نوي تیره شوي چې دوی یې پارولی دي. واشنگټن په 2014 کال کې هغه وخت په ماسکاو بندیزونه ولګول چې روسیې د اوکراین د کریایما ټاپو د خپلې خاورې سره زمیمه کړ او په ختیځ اوکراین کې د روسیې طرفدار بیلتون غوښتونکو ته نظامي مرستې ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازې نیکی هیلی د فبروري په میاشت کې د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ټیلرسن غوندې د روسیې تیری غندلی دی او ویلي دي د روسیې د یرغل په مقابل کې به د امریکا بندیزونه ادامه ولري. د سوریې د حکومت لسګونه مخالف وسلوال او کورنۍ د سوریې د مرکزی ښار هومس نه ووتلې. هومس آخري ځای دی چې د یاغیانو په لاس کې دی. د سوریې د الخبر تلویزیون په شمول شخصي مطبوعاتو دا خبر خپور کړی دی. د درې سوه نه زیات خلک په 22 سرویس موټرونو کې ولېږدول شول. په دوه هفتو کې دا درېیم ځل دی چې خلک د هومس نه ایستل کیږي. دوه ځلې مخکې یاغیان او کورنۍ د ترکیې سرحد سره نږدې د جرابلاس ښار ته انتقال شول. دا جوپه خلک د ادلیب د ایالت هغې سیمې ته روان شول چې د یاغیانو په لاس کې دی. د هومس تخلیه حکومت ته د الویر د ولسوالۍ د تسلیمولو د موافقې یو جز دی. د سوریه د حکومت مخالف او مبارزینو په دې موافقه اعتراض کړی دی. وایي ښایي د 2500 وسلوالو په شمول 2000 خلک په الویر کې د خپلو مینو نه بېځایه شي. حکومت د همس د موافقې او په نورو محاصره شوو سیمو کې په همدغسې موافقو باندې خبرونه رد کړي دي. په سربیا کې کوم 6.5 میلیونه خلک د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رای اچوي چې د مرکزی بالقان د هیوادونو په تاریخ کې د جمهوري ریاست ډیر غیر معمول انتخابات ګڼل کیږي. زیاتره دغه انتخابات د صدر اعظم الکساندر ووسیز د محبوبیت امتحان ګڼل کیږي. دغه پخوانی سخت نشنالیست د اروپایي اتحادیې طرفدار به د لسو مخالفو کاندیدانو سره انتخاباتو ته ودرېږي. د ووسیز طرفداران قریب 50% دي. که چیرې د یکشنبې په ورځ د 50% نه زیاتې رایې وګټي، نو په راتلونکو میاشتو کې به په دویم ځلي انتخاباتو کې وژغورل شي او مخالفین به متحد شي او یوه کاندید ته به رای ورکړي. د هغه مخالفینو خبرداری ورکړی دی چې ووسیز په روسیه کې د ولادیمیر پوتین د مطلقه حکومت په شان حکومت غواړي. ووسیز دغه تورونه رد کړي دي. نن په میانمار کې انتخابات کیږي. دا انتخابات په ملک کې د آنګ سان سو چی د ډیموکراسۍ د ملي لیگ ګوند چې یو کال کیږي په قدرت کې دی د محبوبیت اولنی امتحان ګڼل کیږي. سلګونه رای ورکوونکي د میانمار د مهم ښار ینګون په خواوشا کې د رای ورکولو د مرکزونو نه د باندې قطار ولاړ دي چې د ملي او محلي پارلمان 1900 څوکیو ته خپل کاندیدان انتخاب کاندي. تحلیلګران وایي د اصلاحاتو ورو عملي کیدلو خلک مایوسه کړي دي، خو رای ورکوونکي توقع لري چې د آنګ سان سو چی او د هغې د ګوند ملاتړ ته به دوام ورکړي. واکمن ګوند د میانمار او همدغه راز په محلي پارلمان کې اکثریت څوکۍ لري او توقع نه کیږي چې نننۍ رایګیري به د قدرت په تعادل کې بدلون راولي. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د استودیو نه خپرېږي. د پخوانی جمهور رئیس پارک گین هی زرګونه طرفداران چې د زندان نه د پارک د خوشی کېدو غوښتنه کوله نن د جنوبی کوریا په پایتخت کې ونیول شول. د سیول پولیسو د 10000 نه زیات منصبان له دې ویرې چې نښتې ونیشي ښاروالۍ ته نږدې په وظیفه ګمارلې دي چې حالات وساري. د پارک گین هی پلویانو او مخالفینو په سیول کې سختې غونډې کړې دي. پارک د جمعې په ورځ د هغو تورونو له کبله بندي شوه چې د بزنسونو نه یې رشوت اخیستی او یو دوست یې پریښې و چې په غیر قانوني ډول د حکومت په چارو کې لاس ووهي. د اندونیزیا د جاوا په ټاپو کې د عاجلو پیښو چارواکي وایي چې لږ تر لږه لسګونه خلک نن د شنبې په ورځ د بارانونو نه وروسته د ځمکې د ښویېدو له کبله د خاورې لاندې شوي دي او ډېر نور ورک دي، خو سمدستي نه ده معلومه چې څومره خلک مړه یا زخمي دي. مقامات وایي کلیوال د سونډو یا زنجفیلو د فصل په غونډولو لګیا وو چې ځمکه وښویده او کوم دیش کورونه یې لاندې کړل. د ژغورنې عمله پولیس او عسکر لګیا دي چې ژوندي او مړي وباسي. چارواکو ویلي دي ځینې خلکو چې د شدیدو بارانونو له امله د ځمکې د ښویېدو د خبرداري نه وروسته بېګا شپه د خپلو کورونو نه لرې په کمپونو کې تېره کړه، نن بیرته دغه کلي ته ستانه شول. د وینزویلا د جمهور رئیس نیکولاس مادورو یو کلک انډیوال د محکمې د تازه حکم له کبله چې د دغه سوسیالیست جمهور رئیس پنجه نور هم په قدرت باندې خښوي سخت اعتراض کړی دی. مقتدر لوی سرنوال اورتیګا د ستر محکمې حکمونه اعلان کړل. محکمې هغه قانون لغوه کړ چې د پارلمان غړي د محاکمه کېدو نه مسؤول وو. او یو ټرک د امریکا د ټکساس د ایالت په یوه سیمه کې د یوې کلیسا د مینې بس سره ټکر کړی دی. 14 تنه پکې مړه شوي دي. د ټرک موټروان بخنه غوښتې ده او اقرار کړی دی چې د موټروانۍ په وخت کې په تلیفون کې پیغام لیکلو چې ټکر یې وکړ. یو بل کس چې د دغه ټرک شاته یې ډرایو کاوه ولیدل چې ټرک په دو طرفه سړک باندې کله یو پلو او کله بل پلو کیږي او سم نه ځي، نو مقاماتو ته یې احوال ورکړ چې ټرک باید ودروي مخکې له دې چې څوک ووهي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ د دې خبرونې لومړی رپورت ده. د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیم میتس په لندن کې ویلي چې واشنگتن له طالبانو سره د روسیې ارتباطات څاري. ماتیس وایي چې هیواد یې د مسکو او طالبانو د اړیکو په باب اندېښنه لري.
د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز ماتس پرون په لندن کې د برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیر مایکل فالن سره په یو خبري کانفرنس کې ګواښ وکړ چې روسیه په افغانستان کې خپلې ګټې بیرته احیا کړې دي.
زه اوس نه غواړم ووایم چې آیا روسیه هغوی ته وسلې یا نور شیان ورکوي او کنه، خو بې له شکه هغه څه چې روسیه په افغانستان کې کوي امریکا ته د اندېښنې وړ دي.
هغه وویل چې غواړي له روسیې سره په سیاسي او ډیپلوماتیک کچه کار وکړي، خو زیاته یې کړه چې د موضوع دا کار له ستونزو سره مخامخ کړی دی.
خو
روسیې همدا اوس د ستراتیژیکي سیالیو لاره غوره کړې ده، او موږ په اوس وخت کې داسې کمی تمې لرو چې له روسیې سره همکاري وکړو.
په دغه کانفرنس کې د برېټانیا د دفاع وزیر مایکل فالن هم د روسیې د لاسوهنې په اړه خبرې وکړې. وی ویل
روسیا
په یوه یا بله بڼه د نړۍ په بېلابېلو برخو کې لاس وهي، چې په اړه یې زموږ باور ته زیان رسولی، نو د اوس وخت لپاره له روسیې سره کار کول ستونزمن دي.
د دفاع وزیر په خبري کانفرنس کې همدارنګه وویل چې تر اوسه یې افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د لیږدولو د وړاندیز په هکله پرېکړه نه ده کړې. پینتاګون دا مهال افغانستان ته د زرګونو اضافي پوځیانو پر استولو غور کوي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو قماندان جنرال نیکلسن افغانستان ته د زرګونو سرتیرو د استولو غوښتنه کړې ده، خو د دفاع وزارت په دې هکله پرېکړه نه ده کړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 3.5.
ټاکل شوی چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی د استرالیا د صدر اعظم په رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي، او له استرالیایي چارواکو سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړي. چارواکي وایي د افغانستان او استرالیا ترمنځ د سوداګرۍ، قانونو، لوړو زده کړو، کرنې او پانګونې په برخو کې د همکاریو زیاتول د دې سفر هدفونه دي. پام وکړئ، په دې اړه له کابله د خبریال ممتاز بهیر رپورټ ده.
ټاکل شوی چې د افغانستان ولسمشر د استرالیا د صدر اعظم پر رسمي بلنه هغه هیواد ته سفر وکړي. په استرالیا کې د افغانستان سفارت په یو بیان کې ویلي چې د ولسمشر غنی د دې سفر هدف له استرالیا سره د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا ده. په بیان کې ویل شوی د سوداګرۍ، قانونو، لوړو زده کړو، کرنې او پانګونې په برخو کې د همکاریو زیاتول د دې سفر هدفونه دي. په پلازمینې کانبیرا کې د افغانستان سفارت دا هم ویلي چې په دې سفر کې به د دواړو هیوادونو له لوري د قانونو د پراختیا دوه سندونه هم لاسلیک شي. که څه هم ارګ لا تر اوسه په رسمي توګه استرالیا ته د افغان ولسمشر د سفر په اړه څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر دویم مرستیال سرور دانش د شنبې په ورځ په کابل کې د قانونو او پټرولیم وزارت ته د نوماندې وزیر او سرپرست نرګس نهان د پیژندنې په مراسمو کې وویل چې استرالیا ته د ولسمشر غنی د سفر په اجنډا کې د قانونو موضوع هم ځای په ځای شوی ده. خاغلی دانش وویل استرالیا ته د جلال مآب رئیس جمهور په سفر کې چې په همدې ورځو کې به یې وکړي، د قانونو موضوع هم په اجنډا کې شامل ده، او د استرالیا له مقاماتو سره به پرې خبرې وکړي. بې له شکه چې زموږ د قانونو لپاره به ګټوره وي او تاثیر به ولري. په همدې حال کې د چارو کارپوهان هم استرالیا ته د افغانستان ولسمشر د سفر مثبتو نتایجو ته خوشبيني ښیي، او وایي چې دا سفر به په افغانستان کې د استرالیا د حکومت او د هغه هیواد د سوداګرو د پانګې په جلبولو کې مرسته وکړي. د چارو کارپوه کاکوجان نیازی امریکا غته ویل
دا چې استرالیا هم موږ دوست هیواد دی، موږ سره په مختلف مراحلو کې همکاري کړې ده. زموږ ډېر مهاجرین هلته تللي، ولو کې اعلان نه کېږي نور مرازی، خو سره لږې هم د ولسمشر سفر د ما په فکر سره چې هر هیواد ته وي، کله چې هغه دعوت کېږي، هغه ځای نه سودا د پانګه اچوونکي دعوت کېږي، یا د کانو لپاره چې موږ ډېر زیرمې لرو استخراج شي، دا ډېر یو مثبت قدم دی.
ځینې حکومتي سرچینو امریکا غته ویلي چې ولسمشر غنی به د شنبې ورځې په ماسخوتن ناوخته استرالیا ته روان شي، او له هغې وروسته به اندونیزیا او سنگاپور هیوادونو ته هم په رسمي سفر لاړ شي. د اندونیزیا خبري اژانس انتارا د هغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې ولسمشر غنی به اندونیزیا ته هم دوه ورځنی سفر ولري، او د هغه هیواد له چارواکو سره به د دواړو هیوادونو په همکاریو خبرې اترې وکړي. ارګ لا تر اوسه دغو هیوادونو ته د ولسمشر غنی د سفر په تړاو په رسمي توګه کومه تبصره نه ده کړې. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي د پاکستان او یو ان ایچ سی آر لخوا یو ډول هڅه کیږي چې سش کال د راستنیدونکو کډوالو لړۍ د تیر په ځیر تیزه نوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر بیا وایي د دوی مرستې د بودیجوي ستونزو او ځینو نورو ملاحظاتو له امله کمې سوي دي. نور تفصیل د ازادي راډیو د همکار یوسف خان زدران په رپورټ کې واوري.
له پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو د راستنیدنې د بهیر بیا پیل ته څو ورځې نه دي پاتې، خو په داس حال کې د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي دغه بهیر پر وړاندې د پاکستان او یو این ایچ سی آر لخوا یو ډول سیاسي چلند موجود دی. د یاد وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د راستنیدونکو لپاره د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ لخوا د مرستو کمیدل دوی اندېښمن کړي او دا ښایي د کډوالو د بیا راستنیدنې په بهیر او ژوند اغیز وکړي.
زمون وختنه دا د یونیسیار څخه چې د تیر په څیر د خپل مرستې اوس هم د 300 امریکایي ډالرو په اندازه د 200 مرستې وکړي. د دې تر څنګ ګوري یونیسیار یو د سیاسي برخورد کوي را د کډوالۍ مسلې سره. پاکستان اصلا اوس کېدی شي ونه غواړي چې افغانان په لویه کچه هېواد ته راستانه شي. له همدې امله یونیسیار او پاکستان په ګډه داسې تصمیم نیولی چې دا مرستې راټیټې شي تر څو دا د راستنیدنې لړۍ داسې تیزه نه وي په لویه کچه افغانان هېواد ته راستانه نه شي.
ښاغلی میاخیل هیله ښیي چې د مرستو د راکمېدلو اندازه له هېواد سره د کډوالو پر مینې او راتګ اغېز ونه کړي او افغان دولت هیله من دی چې په ډېر شمېر افغان کډوال بیرته خپل هېواد ته راستانه شي. ښاغلی میاخیل وایي د افغان دولت ستراتیژي دا ده چې له ستونزو سره سره کډوالو ته ښه راغلاس ووایي، ځکه د ولسمشر غني په باور دا هېواد د کډوالو د ځای پر ځای کېدو پرته بشپړ نه دی. دا په داسې حال کې ده چې د څه باندې څلور میاشتني ځنډ وروسته د روانې دوشنبې په ورځ له پاکستان څخه د کډوالو د راستنېدو بهیر بیا پیلېږي او افغان حکومت تمه لري چې سږکال ممکن شاوخوا 400,000 راجستر شوي افغان کډوال خپل هېواد ته راستانه شي. افغان حکومت ویلي چې د کډوالو د ستونزو د حل په خاطر یې د مالیې په وزارت کې د مرستو وجهي صندوق پرانیستی چې هندوستان، عربستان او ګڼو نورو هېوادونو ورسره د میلیونونو ډالرو مرستو ژمنه کړې ده. د معلوماتو له مخې تېر کال له پاکستان څخه چیرته چې د افغان کډوالو یوه لویه برخه مشته ده 100,000 کډوال راستنه شوي چې نیمه برخه یې راجستر شوي کډوال وو. د راستنه شوي کورنیو ته د کورنۍ د هر غړي په سر د یو این ایچ سی آر یا د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنرۍ لخوا $400 ورکول کېدل. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر یا یو این ایچ سی آر وایي سږکال یې دا مرستې $200 ته راکمې کړې دي او دا اداره له بودیجوي ستونزو سره مخ ده. په افغانستان کې د دغې ادارې ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل له دې امله چې مرستې دوامداره او پراخې وي باید اندازه یې کمه شوې وای. دی وایي موږ تر ډېره بودیجوي امکاناتو ته د نه لاسرسي په دلیل او د هغې تر څنګ د دې مرستو د دوامداره او پایداره کېدو په خاطر باید مرستې کمې کړې وای چې کمې شوي دي. د هغې تر څنګ د کډوالو راتګ د دوی په خوښې او ارادې پورې اړه لري. د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په پاکستان کې دا مهال 2 میلیونه کډوال میشت او د راستنیدنې لپاره یې لاسنیوی اړین دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حفیظ احمد میاخیل وایي د یون ایچ سی آر او د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا آی او ایم تر څنګ افغان دولت له راستنیدونکو کډوالو سره د بشري مرستو تر څنګ د سرپناه او کاري زمینو برابرولو ته ژمن دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو سره خبرې اترې.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ستيفن دي مستورا وایي په هغو کوششونو کې پرمختګ سوی دی چې د سوریې اوږده جنگ ته د خبرو له لارې خاتمه ورکړل سي. خبریال لیزا شلاین په خپل رالیږلي رپورټ کې وایي د سوریایانو ترمنځ د سولې د خبرو پنځم پړاو په جنیو کې پای ته ورسېد. د رپورټ اورېدو ته ستاسو پام راګرځوو.
ستيفن د مستورا تقریبا 3 کاله کېږي چې کوشش کوي د سوریې کورنۍ جنگ ته سیاسي حل پیدا کړي. دغه جنگ هم د اوس 9 کال ته داخل شوی دی. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازی په موجوده جدي ستونزو باندې سترګې نه پټوي او دغه مشکلات نه په مخ کې شته دی، مګر دی وایي زیات پرمختګ شوی دی او د خبرو په دې پړاو کې ټولې خواوې په جدي بحثونو لګیا دي. دغه ډلې د حکومتدارۍ د سیاسي انتقال، انتخاباتو او د تروریزم ضد موضوعاتو په ګډون په یو لړ پراخو موضوعاتو باندې خبرې وکړې. د مستورا خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
that both the government and the opposition demonstrated a new form of maturity and commitment to continue the process notwithstanding mutual recriminations and notwithstanding the fact that there are many serious grave developments taking place.
حکومت او د حکومت مخالفینو دواړو د پوخوالي او وعدو یو نوی ډول څرګند کړ چې د غوندن کې په متقابل غندنه سره د سولې خبرو ته دوام ورکوي او په دې حقیقت سره چې په هیواد کې پوځ ډیر جدي او درانده پرمختګونه کوي. د مستورا وایي خبرې په یو شمېر خواوو کې روانې وي او تر هغې پورې به موافقه ونه شي تر څو چې موافقه نه وي راغلې او د وای دا به صبر او وخت وغواړي. د مستورا بیا وای
Last time we said that the train is in the station ready. I think we can say, especially in Switzerland where trains are very precise, that the train is moving out of the station slowly but moving out of the station.
من تیر وخت نه ویلی و چې ورګاړی لا په خوا په سټیشن کې ده. زه فکر کوم موږ په خاصه توګه ویلی شو په سویټزرلینډ کې ده چې هلته اورګاډی په حرکت کې ده چې له سټیشن نه په ډیر ورو وځي مګر له سټیشن نه وځي. د مستورا هغه اوازې رد کړې دي چې د ده د استعفا په باره کې کیدلې. د خاص استازي په حیث وایي دا باید هغه وخت جدي وګڼلی شي چې که دی یا د ملګرو ملتونو عمومي منشي اعلان وکړي چې استعفا کوي. دی په نظر کې لري چې د عمومي منشي او د امنیت شورا سره د سلام مشورو لپاره بل هفته نیویارک ته ولاړ شي چې د سوریایانو ترمنځ د سولې د خبرو د شپږم پړاو د نیټې په باره کې خبرې وکړي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ناتو سازمان غړو هیوادونو ته دوه میاشتې وخت ورکړی چې له دغه سازمان سره د خپلو مالي مرستو پلان برابر کړي. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزیر برتانیې ته تللی چې له اروپایي ټولنې څخه د دغه هیواد له وتلو سره سم د لندن او واشنگټن د همکاریو په اړه له برتانوي چارواکو سره خبرې وکړي. نور تفصیل په دې رپورټ کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د ناټو د تړون له غړو هیوادو وغوښتل چې د خپلو ناخالصو داخلي تولیداتو 2% په دفاعي چارو ولګوي څو د ناټو تړون وکولی شي د ترهګرو او نورو ورانکارو په وړاندې خپل ماموریت په سمه توګه اجرا کړي.
discuss how we can build on NATO's already
موږ غواړو د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جګړه کې او د ترهګرۍ پر خلاف نور اقداماتو کې د ناټو د مهم رول په اړه خبرې وکړو او په پای کې غواړو چې په ختیځ اروپا په تیره بیا په اوکراین کې د روسیې د تیری په وړاندې د ناټو د رول په هکله هم بحث وکړو.
د ځینو اروپایي حکومتونو لپاره د دفاعي لګښت زیاتول سیاسي خطرونه لزان سره لري ځکه حکومتونه دغه پیسې په ټولنیزو پروګرامونو لګوي او دوی ته قناعت ورکول د ناټو د مشرتابه لپاره یو آسان کار نه دی.
د
دفاعي لګښتونو زیاتول د امریکا د خوشحالۍ لپاره نه بلکې د اروپا د امنیت لپاره مهم دي. اروپا د شمالي افریقا او منځني ختیځ د تاوتریخوالي له امله له پیچیده وضعیت او ځواکمنې روسیې سره مخامخ ده چې د اوکراین په څیر د یو ګاونډي پر خلاف د ځواک استعمالول غواړي.
جرمني د دغه غوښتنې په وړاندې زړه نه زړه دی خو په بریتانیا کې خلک د ټرمپ د ادارې سره ډېرې همکارۍ ته لیوال دي ځکه چې له اروپایي ټولنې نه د بریتانیا وتلو له امریکا سره د امنیتي اړیکو د ټینګښت د اړتیا په اړه بحثونه راپارولي دي.
I think it is still in your interest to be across.
موږ باید امریکا ته دا ثابت کړو چې ورته ارزښت لرو او چمتو یو چې له خپلې اوسنۍ ونډې زیاتې پیسې پرې کړو.
بریتانیا لندن ته د متحده ایالاتو د دفاع وزیر جیمز میټرز د سفر په جریان کې اعلان وکړ چې د اف 15 جت الوتکو په مشترک پروګرام به زیاته پانګونه
وکړي.
موږ له متحده ایالاتو پرته له بل چا سره اړیکې نه لرو. زمونږ اړیکې دوامدار دي ځکه چې اساس یې زمونږ پر ګډو ارزښتونو ولاړ دی.
د دفاع وزیر جیمز میټس د لندن د وروستي ترهګریز بریتا په اشاره وویل چې زمونږ اتحاد به دوام ولري.
موږ د خپلو امنیتي ستونزو په اړه ګډ موقف لرو ځکه چې دواړه هیوادونه د هغو ورانکارو پر خلاف دي چې غواړي موږ ته زیان ورسوي او ومو ویروي. خو موږ نه ویریږو.
د امریکا حکومت د مې په میاشت کې د ناټو له هغې سرمشریزې غونډې نه مخکې د دې سازمان غړو ته د ونډې د زیاتولو خبره کوي چې پکې ولسمشر ټرمپ هم پخپلا د قناعت ورکولو هڅه وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په روانه اونۍ کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کار لسمه هفته پوره کیږي. د ګلاب پول په نامه د یوې ټولنې لخوا په سوې نظر پوښتنې کې د ټرمپ محبوبیت 50% رقم سوی دی. ځینې څېړونکي وایي چې جمهور رئیس ټرمپ کوشش کوي خپل سیاسي موقف قوی کړي.
کله چې ډونالډ ټرمپ د خپل دریځ لپاره ملاتړ ته ضرورت احساس کړي نو د کنټکی د ایالات د لوی ویلي په شان سیمه کې هغو ځایونو ته ځي چې ډیرو خلکو رایه ورکړي.
په واشنګټن کې میشت سیاستوال به د خپلو ژورو ګټو د خوندیتوب لپاره له هرې ممکنې لارې د دغه کاواکه سیستم د ساتلو لپاره کار واخلي، خو ناکام به شي او موږ به کامیابیږو، ځکه موږ د خپلو لرغونو امریکایي میراثونو لپاره مبارزه کوو.
ترامپ غواړي د اوباما د وخت صحیح بیمه د اصلاح او لغوه کولو له ناکامې هڅې وروسته بیرته سیاسي خوځښت رامنځته کړي. ترامپ د جمهوري غوښتونکو ترمنځ د اختلاف له وجې د صحیح بیمه په لغوه کولو کې ناکام شو. که څه هم نوموړی د خپلې دورې په اوایلو کې دی، خو څېړونکي وایي ښایي اوس نوموړی د خپلې پالیسۍ او ستراتیژۍ په لسره تنظیمولو فکر وکړي.
هغه په ډیرو برخو کې پاتې راغلی. دا ښایي د هغه لپاره د دې فرصت وي چې د خپل جمهوري ریاست په موقفونو کې تغییر راولي. که عمومي تغییر را نه ولي، خو په ستراتیژۍ او تکتیکونو کې به یې خامخا راولي.
د هغه د پخواني سیال جیب بوش په ګډون یو شمېر انتقاد کوونکي وایي نوموړی باید د یو جمهور رئیس له شان سره مناسب چلند غوره کړي او نور خپل ټویټر ونه کاروي.
هغه څنګه چې لازمه ده د یو ولسمشر په توګه تر اوسه نه دی راښکاره شوی او زه فکر کوم چې دا یو مشکل دی.
د انتخاباتو په وخت کې د هغه د سیالۍ هیلری کلنټن په ګډون مخالف دیموکراتان هم د اوباما د وخت صحیح بیمې په لغوه کولو کې د هغه پاتې راتلو زړور کړي دي.
د صحیح بیمې د لغوه کولو لپاره د وړاندې سوې لایحې ناکامي د ټولو امریکایانو لپاره کامیابي ده.
جمهوری غوښتونکو ستراتیژي جوړونکو جان فيري وایي د صحیح بیمې د لغوه کولو ناکامۍ په محافظه کارو جمهوری غوښتونکو باندې د ښاغلي ټرمپ د نفوذ حد معلوم
کړ.
زه فکر کوم دای باید پوه شي چې څومره قدرت لري. دی نه کوم دیکتاتور دی او نه هم پاچا. کله چې دی ووایي ټوپ واچوي، د کانګرس غړي نه غواړي چې ووایي څومره لوړ. دوی وایي ولې ټوپ واچو؟
د فرانکلن روزویلت، جان کینیډي، رونالد ریګن او باراک اوباما په شان د امریکا جمهور رئیسانو چې قانوني کامیابۍ درلودې د خپلو دورو په پیل کې له ډیرو لوړو ژورو سره مخامخ شوي وو. اوس د ترامپ وړ دی. کالستن وایي دا لا نه ده معلومه چې دی به له خپلو تېروتنو څه زده کړي که
نه.
پوښتنه دا نه ده چې آیا نوي انتخاب شوي جمهور رئیسان د کار لپاره بشپړ چمتووالی لري که نه، ځکه ډېری نه لري. پوښتنه دا ده چې دوی خپل لومړنیو تیروتنو نه زده کړې کوي او کنه، او خپل مسیر بدلوي کنه.
څېړونکي وایي د خپلو ډیرو اسلافو په شان ولسمشر ترامپ د انتخاباتي کمپاین له وضعیت څخه ورو ورو د جمهور رئیس کېدو په لوري روان دی.
د خبرونو سرخط لرو. جمهور رئیس اشرف غنی د استرالیا د صدر اعظم ملکم ټرنبل په رسمي بلنه د دواړو هیوادونو په دوه اړخیزو همکاریو د خبرو لپاره په روانه هفته کې کانبرا ته ځي. نرګس نهان وایي د افغانستان د قانونو نه د افغانستان حکومت نه بلکې دښمنان ډیره ګټه اخلي. د قانون او پټرولیم د وزارت سرپرست نرګس نهان وایي چې د دې په ځای چې د افغانستان د قانونو نه د دغه ملک د ثبات لپاره کار واخیستل شي، د بې ثباتۍ لپاره ورنه کار اخیستل کیږي. د ټرمپ ادارې د جمعې په ورځ په مسکو سخت انتقادونه کړي دي. د ټرمپ دوه لوړ رتبه چارواکو د اوکراین د روسیې د اوکراین سره د روسیې چلند غندلی او وایي په روسیې باندې دي د امریکا بندیزونه ادامه ولري. او د سوریې د حکومت لسګونه مخالف وسوال او کورنۍ د سوریې د مرکزي ښار هومس نه ووتلې. هومس اخري زیاده چې د یاغیانو په لاس کې دی. د سوریې د الخبر تلویزیون په شمول شخصي مطبوعاتو دغه خبر خپور کړی دی. په سربیا کې کوم شپږ اشاریه یو میلیونه خلک د یکشنبې په ورځ د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې رای ورکوي چې د مرکزي بالکان د هیوادونو په تاریخ کې د جمهوري ریاست ډېر غیر معمول انتخابات ګڼل کیږي او نن په میانمار کې انتخابات کیږي.
قدرمن اوریدونکو په همدې سره موږ دا خبرونه پای ته ورسیده. تر بل خبرونه تاسو ټوله پر خدای سپارو.